آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم لظریف نظر سره د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو قربانۍ او خبرونې ته شرغلی. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ غبرګ خونړی بریدونه وشول. د عامې روغتیا وزارت د رسنیو د برخې مسؤول محمد اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو پیښو کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په کابل کې په وژل شویو کې درې نظامیان دي او نور ملکیان. طالبانو د دې حملو مسؤلیت ومانه او ارګ د دې چاودنو په اړه په خپره شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ولیکل چې ترورستانو او د هغوی بادارانو یو ځل بیا کوشش وکړ چې په کابل ښار کې د روب او ویرې فضا ایجاد کړي. هغوی په کندوز کې د ترورستي ډلې د قمندان ملا سلام له مرګ او همدارنګه د جګړې په جبهو کې له پرله پسې ماتو وروسته د ګڼه ګوڼې سیمو کې د ترورستي بریدونو په ترسره کولو سره خپلو افرادو ته د روحیې ورکولو کوشش وکړ. په تېرې یوې اونۍ کې مو د جګړو په ډګر کې دا خبر هم درلود چې د بغلان طالبرفک ولسوالۍ طالبانو نیولې. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان په مرکز مهترلام کې د هرمل او میدانیو سیمه کې روانه اونۍ جګړې وشوې. هلمند هم آرام نه دی او دا اندېښنې هم شته چې د حواله تودېدو سره شایي جګړې تیز شي. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي پرون په خوست کې وویل چې د جګړو روان موسم ته تیاری لرو.
د دې ژمي په دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره په کار دي اوس مو جوړ کړي دي او د نوي جنگي فصل لپاره احضارات دي.
د افغانستان د دفاع وزیر دا خبره ناټو هم په یو ډول تاییدوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان چارلس کلیفلند څرګنده کړه چې د افغان ځواکونو له لیکو په فساد ډېر ککړ کسان لرې شوي دي او دې ځواکونو اوس په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفان تر ډېر فشار لاندې راوستي دي. کلیفلند پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل
The intent behind the whole effort
افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوې دي. د ځواکونو په 2014 کال کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ډیرې ورتیاوي خودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې لاغي جملې یې خمشري خوونه او روزنه په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي.
د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې دا چیرو چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي. د جګړو مخه د سولې خبرې نیولای شي که جګړه جګړه دفع کوي او لمنځه وړي. په نړۍ کې اکثریت جګړې د خبرو له لارې هواري شوي دي، خو داسې هم شوي دي لکه په سریلانکا کې چې تامل پرانګانو د حکومت پر ضد جګړه پیل کړه او دا جګړه وروسته تر شپږ ویشت کلونو په 2009 کال کې په جګړې پای ته ورسېده. نظر سره
تشکر آقای شیبر. شنوندای محترم، امروز موضوع بحث ماست مشکلات امنیتی در افغانستان و راه های حل سیاسی آن است. مهمانای محترم ما که به استودیو ما در کابل تشریف آوردن، پوهان صاحب ودیر صافی تحلیلگر مسائل سیاسی است و محترم آقای داود اساس مشاور ارشد ریاست اجرایی. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تماس برقرار شود.
بله، اوریدونکو هم هیله کوو چې د تقریبا 45 دقیقې وروسته دوی کولی شي چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. خو نظر صاحب اوس په میلمنو ته مخه کړو.
بله، خب استاد محترم خوش آمدین به استودیو. در مورد مشکلات امنیتی روز به روز خبرها زیاد شده میره یا کم شده میره، قضاوت بسیار زیاد مشکل است. در این مورد یک به طور خلاصه یک مقدمه شما را بگیریم صاحب.
تشکر نظر صاحب محترم. بعد از تقدیم احترامات به شما، همه همکارایتان، شبر صاحب محترم، چی همکارایتان در کابل، چی در پراگ و به تمام مردم شریف افغانستان احترام خود تقدیم میکنم. موضوع بسیار کلان و بسیار نه آسان بلکه مشکلی که تحت عنوان مشکلات امنیت در افغانستان و چگونگی جلوگیری از جنگ ها عنوان شده موضوع بسیار مهم است. امیدوار هستیم که ما بتانیم در این مورد همون چیزی که واقعیت روی زمین است و در جامعه ما و چار اطراف افغانستان قرار داره سر از او یک کم روشنی پرتیم تا هم بشنویم از شنونده های خود و هم خود ما خدمت در راه درکی مسئله کرده باشیم. مشکلات امنیتی در افغانستان که واضح است به ادامه جنگ های چندین ساله سابق اتحاد شوروی سابق، هنوز هم ما روی امنیت مردم افغانستان به چشم ندیدن و در آتش از این جنگ به نحوی از آنها می سوزن، هم بود داخلی داره و هم ابعاد خارجی در این مورد در این مشکلات نهفته می باشه. بود داخلیش بسیار مهم است، به خاطر از این که یک مملکت هیچ وقت صاحب امنیت عام و تام و پیشرفت اقتصادی که لازم است به مردم خود شده نمیتونه تا که امنیت در اوجه تامین نباشه. و امنیت از لحاظ بود داخلیش مستقیما ارتباط میگیره به رژیم و به مردم او سرزمین. رژیم باید رژیم متحد ملی یک دسته که مردم در آینه از او خود دیده بتانند و پشت دولت و ملت حکومت خود و رژیم خود استاد باشند، در او نهفته می باشند که متاسفانه هنوز دولت سازی و حتی ملت سازی پروسش در افغانستان نه تنهایی که به اکمال نرسیده، بلکه ما در وسط راه هم هنوز قرار نداریم که بگوییم که یک راه درست در پیش گرفته شده و میرسیم برش. ای که چند سال بعد میرسیم، طولانی تر وقت در بر میگیره، او مسئله علایده است، اما راه باید تعیین باشه که با کدام طرف یک جامعه روان است و نظام چی میکنه، مردم چی باید بکنه، حقوق خودم میفهمن یا نمیفهمن. و از طرف دیگر در جامعه هم مشکل بسیار عمده ما مثل که همیشه با او ما انگشت گرفتیم بی‌سوادی است. بی‌سوادی متاسفانه در جامعه ما عام است. ای که نظام های گذشته نخواستن یا نتانستن کل مردم با سواد بسازن، امروز باید این کار رو پلان برش می بود می شد و این باید پیش می رفت. اگر ما یگان وقت از لحاظ کمیت می شنویم که بسیار اطفال بسیار ما با میلیون ها اطفال با مکتب می رن، اما از این 9 میلیون یا 7 میلیون یا هر قدره که ادام می شه که ما ببینیم 1 میلیونش هم با کوالیتی درست برآمدن نمیتونه از مکتب و چیز را یاد نمیگیرن، چی خواسته که ما مردم عوامی که با مکتب نمیرن سر از او صحبت بکنیم. فلهازا اگر بسوادی هم باشه، حقوق و وجایب خود ملت نمیفهمه، نه تنها از خود نمیفهمه، از حکومت خود نمیفهمه، از مسئولین نمیفهمه، کسری از گریبانش با خیانتش گرفته نمیتونه و از این حالت با استفادهش نظام هم پر از فساد شده. فساد هم به می خاطر زیاد میشه که بی‌سوادی عام است و میگن کس از ما کدام امتحان نمیگیره و به کدام آزمون نیست و کس ما را کش کرده نمیتونه به محکمه، فلاز و هر کس که هر چیز دلش بخواه به سطح دولتی انجام میده. این هم باعث خرابی امنیت در افغانستان است.
بله.
در قدم دوم بی‌عدالتی.
بله.
بی‌عدالتی. وقتی که ما میگیم عدالت نباشه، صلح نیست. فلهاز عدالت از سالهای سال در افغانستان فراموش شده، مردم بسیار متعزی و قربانی دادن، متعزی هستن، اما کسی نیست که با دادخواهی از اینا به شکل درست برسن. و یک کلمه دیگرم با یک بخش دیگرم اشاره میکنم که او هم در بی‌امنیتی رول مهم داره و او اقتصاد است. اقتصاد خراب جامعه سبب ناامنی ها و بی‌امنیتی های بسیار زیاد میشه که خصوصا در این شب و روز که ما میبینیم، در این ماهای بعدی که میبینیم، کابل پایتخت کشور ما هم از امنیت تام برخوردار نیست، چی خواسته که به تمام مملکت ما بگوییم که چی گپ است. و در این حالات که همه این نابسامانی ها در داخل وجود داشته باشه، نیروهای خارجی، قوت های همسایه که چشم بد به طرف افغانستان دارن، متاسفانه هیچ همسایه ما در طول تاریخ نظر نیک بر افغانستان نداشتن، خصوصا در عمر ما که دیدیم خو با خوبی ازیا را ندیدیم، غیر از اینکه مداخله میکنن، غیر از اینکه چشم بد دارن، غیر از اینکه افغانستان هم میخواین که تحت سایه از اینا برن، اونا هم تشدید میکنن اینمی بی امنیتی ها را، و نتیجهش اینمیست که ما شب و روز ملت افغانستان از این رنج میبره و نمیفهمه که کی و چی وقت امنیت در افغانستان تامین خواهد کرد.
پوهان صاحب ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل باندې موضوع تشریح کړئ چې خارجي او داخلي بود لري، که چېرته د داخلي بود مسله له شاغلي اساس څخه وپوښتم د اجرایی ریاست ارشد سلاکار، اساس صاحب په داخلي بود کې لکه څنګه چې پوهان صافي اشاره ورته وکړه، د دولت ترمنځ چارې څنګه اوس مختزي، د حکومت ترمنځ، د اجرایی ریاست او د ارک ترمنځ، آیا پرمختګونه رامنځته شوي دي او کنه په ټپه ولاړ حالت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو ته سلامونه او په اجازه را بسو. د افغانستان جګړې ته که په عموماً کې وګورو، د جګړه پر افغانانو باندې تپل سوې جګړه ده، دا افغاني خپل منځنۍ جګړه نه ده. د دې جګړې ټولې ریښې د بیرون څخه دي. دې ته راسو چې واقعا یو بور دی، خارجي ده یو داخلي ده. په داخل کې موږ د دې جګړې درول نسو کولای، د دې جګړې له ځان سره لري کول کولای شو، چې دا جګړه له موږ له ځان نه لري کو، ځکه جګړه افغانی جګړه نه ده، جګړه د افغانانو ترمنځ نه ده، جګړه پردی جګړه ده، د ابرقدرتونو ترمنځ جګړه ده. د دې جګړې نه یوازې موږ دونه کولای شو چې د دې جګړې نه څنګه خپل ځان وساتو، د دې جګړې نه څنګه د خپل وطن او د خپل خاورې نه لرې کړو. نو دې لپاره زه فکر کوم چې په افغانستان کې که موږ یو طرف ګورو چې جګړه ده، بل کار بل طرف استخباراتي جګړې دي. دلته استخباراتو هم په داخل د نظام کې هم دغونه ځای راته کړی دی. که موږ ووایو پنځم ستون دلته موجود ده، د دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی. که موږ وګورو چې پرون ځانمرګی برید په شپږمه اوزه باندې کېږي، شپږمې اوزې پورې په هغه اندازه مهمات او باروت او سلاح او وسله را رسول کېږي، دا په دې نه دي چې موږ ووایو چې دا عادي کسانو دا کار کړی دی، کې هغه لاسونه شته چې موقعیت هم موږ د پنځم ستون ورته ویلی شو. نو د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر یو ځایه پورې د دې جګړې نه تعریف پیدا کړی دی، د دوست او د دښمن نه تعریف پیدا کړی دی. دا جګړه موږ وبلله، پردی وبلله. نو په دې کې د دې جګړې لپاره زه فکر کوم چې څه کارونه سوي دي. بل د افغانستان امنیتي قواوې، تاسو یې ګورئ د ترستانو په مقابل کې ډېر په شد دغه باندې جنګیږي، او هیڅ وخت یو خط هم موږ نه لیدلای چې
اساس صاحب وبخښه که چیرته پښتني تراشي، څرنګه په داخلي بود کې د ارګ او اجرایی ریاست ترمن چې کومه ستونزې او څناڅوي په خو اوس نن سبا کوم راپور خاص نه ورکول کیږي، دغه ستونزې هوارې شي؟
ګورې کدا وس پروژه د ستونزې حل شوی دی، خو ته متاسفانه چې د ستونزې نه دی حل شوی. په عمومنه خو دولت کې د ستونزې نه دی حل شوی. مشکل د رئیس جمهور د معاون تر مابینځ، د مشکل د افغانستان د حکومت او د پارلمان تر مابینځ مشکلات دي، مشکل د قضایي قواو د پارلمان تر مابینځ دي. که موږ په اشخاص وګورو چې هغه د مشکل د اجرایی ریاست او د ریاست جمهوریت تر دا وسه پر خپل ځای پاتې ده، خو متاسفانه دا شان دي چې موږ دغه حالت ته وړي. که موږ دا مشکلات نه درلودې، موږ به نن په دې حالت کې نه وای. نن که موږ نور کلونه وګورو په ځمې کې به د طالبانو عملیات په دغه اندازه نه ولو. نن چې موږ ګورو په مازی اوات او د دوه سره زموږ ولسوالۍ هم سکوت کوي، او موږ هم یو داسې، او د دې لپاره د امنیت لپاره یو ښه پروګرام هم نه ده جوړ شوی. که موږ ووایو چې خلکو ته وایي د امنیت لپاره یو داسې برنامه جوړه شوې ده، دا که وزارت دفاع وایي، که وزارت داخله وایي، دا که اصلاحات چې موږ وعده کړی وو د خلکو سره، د افغانستان حکومت کړی وو، جامع جهاني سره کړی وو، په هغه اندازه اصلاحات نه دي. غلی تاسو یې وینئ په بادغیس کې مو لیدو، په هلمند کې مو لیدو، په زابل کې مو لیدلو چې د امنیتي قواو مرمۍ ځي پر مخالفینو خرڅېږي، په هغه مرمۍ باندې بېرته د افغانستان د ځوانانو وینې تویږي. نو دا اصلاحات چې خپله حکومت هم ویني، خپل رئیس صاحب جمهور تېر چې پارغین د مارشال صاحب هم په پوهنتون کې پارغین په منځ کې ویل چې ستاسو البسا خرڅېږي، ستاسو مرمۍ خرڅېږي، خو متاسفانه دلته څوک نشته چې هغه را ټینګ شي چې دا ویل کېږي او عمل نه پرې کېږي. نو دغه یو څه شان دی چې امنیت زموږ د امنیت د خرابېدو لپاره لامل شوی.
البته لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې شته د امنیت په برخه کې، لکه څنګه چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، د غوث ملاتړ د ماموریت ویان چارلس کلیفلند بیا ډېر خوشاله ولدي. له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو ته مخه کړو چې په دې موضوع باندې څه وایي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله دا شمیره بس هم تکرار کم 0909-203-540-0800-222-555. آزادی په صفو کې پروگرام دی. د پروگرام موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې ناامنۍ او څرنګه د دغو ناامنیو مخه نیول کېدای شي. یو اوریدونکی په د تلفون په لاین را سره دی. مهرباني وکړئ.
بله سلامونه احترامات تاسو ته وړاندې کوم. محترم مېلمنو اورېدونکو، دا مو عبدالمنان دقیقا د کابل قره باغ لوبغاړی زما خپله خو نظر ده چې که چېرې مثال د نړیواله ټولنه صداقت وکړي، یعنې په واقعي شکل باندې د افغانستان سره مرسته وکړي، ډېر زر دا جنګ ختمېږي. ولې څه مثال پې خپله دلته پروژې واسطې جوړېږي، په دې خپله هم پوهېږي مصالحات کوشونه کی خصائص مثال پاکستان کے دورانی حالات ورا کی خوبیت جوڑتن کی گیا یلمنوں پر بارہ کیلے خدما سوال دار مثال اسلام دغه نړیوال ټولنه یم د امریکا او دغه سای سره یو دی په خاطر دې کړ یو نو ان خیروال مثال په خپ خارا پیږي ته مرکزونه یا سید مغزر شاملېږي دلته چار ته پروژه جوړولو کې مثال کا دورانولو پروژه یالته باندې مثال او سیدا ځوان پروژه د مسلمانانو د اسلام نام بدلی لپاره د اسلام نوم په کوم دغه باندې باندې مسلمان کوشش جاری
دی. او مننه د ساس سوال مواخص بل اوریدون کيم پلان کرا سره ده. مهرباني وکي اساري صفو کې پروګرام ده.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
شبر صاحب تاسو او نو سلامونه علیکم انداز منو ته او اوریدون ته سلامونه علیکم شیرنغان د کټ سوال ده خبرې کوم.
مهرباني شیرنغاس.
زما خپل نظر ده چې شبر صاحب چې په افغانستان کې به صلح وشي. چې صلح ونه شي کوم تاسو دغه انده حکومتونه وګورو مخکنی حکومتونه مثلا د نجيب او یا نور حکومتونه تبلیغات دے کول مثلا پټلیدون پر اډیو کې ټول خلک مرشد دم نغښل تر هزار په افغانستان کې دغه صلح ده. به صلح وشي د افغانستان آباد شي او د افغانستان خلک او خوشحالي به وي. بدون صلح نه په جنگ باندې افغانستان مثلا نه حلیږي.
مننه ستاسو سوال مو واخیست. البته د ازادي په صفو کې د پروګرام په دومره برخه کې تر ډیره د سولې په ارتباط خبرې کوي او بحث کوي. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی سره ده. بله
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارتون خبرو د ټول کته د ټول سلامونه وړاندې کوم. نظر مې راځي چې الله تعالی جلاله په جوړ کې سمو ته په یو ودان او لجن تل جګړې او لا امنیت پات برخه مې په دغه افغانستان کې سره یو دی. نظر مې راځي چې پښتانه مری کپار طرف کې په مری هغه پښتانه مری په دې مشرانو ته مدایله ده باید دې چې دونه ټول ټول کې دې چې په یو څه ډول جوړ دغه ته وکی وسول له وکی او دا د ټول پروګرام په مخ بوځي جګړه باندې څنګه لس کال وسو دا جګړې هیڅ نتیجې نه کوي. په هغه طرف کې پښتانه مری په هغه طرف کې پښتانه مری دا پښتانه څه څه ویل چې یو د خپل اتفاق نشته. دا مې نظر دی الله جل جلاله دې وکړي ودان او شال افغانستان کې ټول پښتانه په وځي نورم په مخه شو
نه ځای کوم بدغه مننه کور ودان. د یو بل اوریزون کې به هم را وښلو نظر سره بیا به ملمنو ته مخه کړو. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم نتا.
مهرباني
آقای نتا.
بله آب صحبت کنین.
السلام آقای نتا مشنوی؟
ها مشنم. صحبت کنین کال تلفن قطع نشد.
ما خو موضوع برنامه بسیار موضوع خوبه. ما خو الحمدلله کل ما مسلمان هستیم. آسی که خداوند بخواه اونموتو میشه ایران موبایل هازا که تا که قانون اسلام در افغانستان تطبیق نشوه
بله
بله دادی اوریدون که جغم رکسو او البته در افغانستان حکمت وای چه قانون هم اسلامی دهی.
بله پوان سب ودیر صافی محترم آقای اساس شنونده محترم ما را شنیدین. شنوندی آخر ما بعد فکرات داشت نظرات داشت منتها یا مورد بحث باید قرار بگیره. امی مسلمان بودن و امی خودش تحت سوال قرار گرفته. هر کس مسلمان مسلمان میگن مگم در عمل در مسلمانی آدم چیز بسیار زیاد دیدن نمیتونه. ایران کسی جرأت نمیکنه بگه، برازی که اگر کسی راجع به این موضوعات گپ بزنه دستی که مخالفین یا هر کس کس میگه والا کافر شدی از راه بر آمدی دیگه کاری دیگه کاری. از این خاطر یک مسئله بسیار اساس است، اساس صاحب نیست. خب به هر حال منتها یک چیزی که منطق آدم همیشه آدم آزار میده او ای است که اگر ما در این دنیا از طرف خداوند تعالی روان شده باشیم، ای کل ما منتظر هستیم که بازم خداوند تعالی یک کار به ما بکنه. یعنی به میلیارد ها و میلیارد انسان خداوند تعالی یک کار باید بکنه. خب به ما خیبه ما رو بر چی خلق کرد؟ خیبه وظیفه ما چیزی رو هم که یک ذره فکر کنیم، هر کس هر چیز میشه ایده مندازن سر دیگه کساسه. این قسمی پس ماندیم، نه تیاره جور کده میتانیم، نه سوزن جور کده میتانیم، نه یک چیز دیگه جور کده میتانیم، خوراک خود سری خود ما کده نمیتانیم. او دیگه را که در اطراف کل چیزها را جور میکنه سر ما فروخته میرن سیب. امین یک منطقه نام فکر کنه که سر... مسلمان خوب بله. چطور باید ایجاد شد؟
بده پر مخلو هیوادونو که نظر سیبا و محترم پوهان سیبا و اساس سیب جنی کسان داوایی وی ترحقو پوری چه خپل مسئولیت پا بلب چابانی سو که چهوی آخه کس خپل مشکل نشه هواره ولی او په افغانستان کې عادتا هم د نظر شپ د میلمنو سوال
استاد محترم یک بهانه شده بر ګریه از مسولیت صاحب خدا میروان گفته قرار میشینیم صاحب چی میگین استاد
امطرس ما تابالی که از ای شنونده های محترم سوالاشان شنیدیم کلشان به می نظر هستند که جنگ راه حل نیست و یک راه و پلان صلح باید گرفته شود در پیش تا او حل شود. اما ای حرف با کاملا بجای است، قسمی که نظر صاحب فرمودن که هر کس در این ملک گناه را به حساب مسلمان و مسلمانی و اینا مندازن و حتی در اسلام مسلمانی خودشان هم شاید شک باشه که در مسلمان صحیح هستن یا نیستن و هر چیز از خدا میخواهن. واضح است خداوند تعالی خداوند است و او از بنده خود یک حرکت میخواهد. تا که حرکت نکنیم او برکت بر ما نمیده و حرکت چیست که اگر براستی به حساب اسلامی و به حساب قرآن شریف و آیات که نازل شده که مسلمان ها با هم برادر هستند، با اونا اگر ما نظر کنیم و رای درست اسلامی را از لحاظ مذهبی هم پیش بگیریم، باز این جنگا و این قتل عام و این قتل به نام زبان و قوم و مذهب و اینا قطعا صورت نمیگیره و نباید صورت بگیره. یک قوت و برادری و برابری بین انسان ها در جامعه باید حکم فرما باشه. پروبلم ایست که از دین سوی استفاده میشه و در بیشتر در او جوامع میشه که اونا سواد از دین و فهم از دین به صورت درست و کلی ندارن. اگر جوامع که بیدار هستن، هوشیار هستن، علم دارن، تعلیم کردن، فیصدی سواد جامعه زیاد است و نه به نام دین و نه به دیگه نام ها، این مردم کس فریب داده نمیتونه، استخدامش کرده نمیتونه که علیه حکومتش با جنگ روانش کنه و علیه مردمش با قتلش روانش کنه و این برازی که اینا میفهمن مفاهیمه. فلحاظا در افغانستان هم یک رایش در پهلوی تمام راه های مقاومت علیه دشمن همیست که فهم باید زیاد ساخت، حتی فهم اسلامی را باید زیاد ساخت و مردم درست راهنمایی و فهمان به حقوقشان برای درسته که خدا میخواه، رسول میخواه و بنده های خدا میخواه که او احترام به نوع بشر است، با کرامت انسانی است و در صلح و آرامی زندگی کردن است.
تشکر استاد. اساس صاحب شما مگر سوالا را یادداشت کردین؟ لطفا جواب را کنین چه بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب گوری د افغانستان اساسی قانون هیڅ یو نقطه هم خلاف د اسلام نه ده. د افغانستان نه نیوی اشاره نه نیوی پیسه د مسلمانان دی دلته خو ګناګار به د الله یو خو مسلمانان مده ټول چې نه نیوی اشاره نه نیوی پیسه د جګړه د اسلام د بدنامولو لپاره ده. دا واقعیت په نړۍ کې چې د جګړه روانه ده، طالب په نامه باندې څوک چې د اسلام دا وکړي ګوري د یوې ورځ ماشوم په کوم کتاب کې په کفر کتاب کې د مرګ نه دروازې پر ما باندې دروازه سي په مسجد کې بم ته قران شریف کې بم شودل دا په کوم کتاب کې روا دي چې موږ وایو چې دا په یو کتاب کې روا دي. همري هغه تروریست ډله یا د نور ډلې چې دي دا غواړي چې د اسلام د نامه نه استفاده کوي. که موږ وګورو چې اوس په افغانستان کې به د که موږ وګورو تر پخوا نه که موږ ښه مسجدونه لرو په پنځه وخته کې که هر ته ولاړ ورسې
ببخشید ما سوال که در فکر ما میگیم بعد از اینکه یادمان را مام صاحب حالا استاد پیر میشیم دیگه صاحب از اون خاطر اساس یک مسئله است. من یک دفعه دیگه میره پرسان کرده بودم اگر شما در طیاره سوار شوین نیست در طیاره ای پیلوت از ای یک دیپلم ساختگی داشته باشه که از اون طیاره پرواز میکنین خدا میروان است گفته پرواز میکنین نمیکنین برای از اینکه میگین که ولی خود ای تیار ایتدن یاد نداره آل در افغانستان تیر یک کاشت سه که کل کسایی که خود رهبر اسلام میگن اینا هیچ کدامشان از یک مکتب اسلامی از یک مدرسه اسلامی یک دیپلم ندارن کلی نماز دادن یاد داره فتوا کشیده میرسه. حالا چطور ما شما یعنی در یک مملکتی که بسیاری از یا خود به خود خود ملا و خود خود متخصص و فتوادار ایگه با چطور ما بر از یا اعتماد بکنیم؟ از اون خاطر اول خود یک دفعه سمت این مسلمان خود بسازیم نه؟ چطور اگر خود ما مسلمان نباشیم کار ما به مسلمانی نمانه چطور دولت اسلامی متون جهاد و فتوا و هر طرف خودکشی کده میریم سه ایره امی در افغانستان باید تنظیم میشه تال را که این ملا ها باید ام کسای باشه که واقعا ملا باشن نیه که هر کس بعد دو دانه تفنگ گرفت لنگی را چیکت سه وانم فتوا داده برای سه خودکشی کن امی را خود کسی با جرا گفته نمیتونه سه بیره از تس گفته نمیتونیم که اون ملا سه تو دیپلم داری نداری نه؟ چی میگن اساسه؟ چرا این تنظیم نشتال را؟
نظر صاحب اصلی مشکل په افغانستان کې داده لکه مخکې چې استاد دې ته اشاره وکړه چې بي سي وادي ده په ماجد کې پنځه خلک ملا صاحب راټولې ملا صاحب نه خبر نه چې ملا صاحب څوک ده که موږ تاسو د پل خشته د ملا کیسه وکړو چې څونه عمر باد بیا په خبر شو چې هغه څوک ولو ملا صاحب ورته ناسته وایي جهاد د چا په مقابل کې امریکایي راغلی ده او هغه راغلی ده د دې په مقابل کې دا یو مشکل په افغانستان کې داده چې بي سي وادي ده ته ولې نظر صاحب تر دا اوسه پورې معلم په شهادت رسیږي مکتب ته اجازه نه ورکول کیږي مکتب خو کاپیر نه ده معلم خو کاپیر نه ده ته معلم لاغه د غوسه کتر جوش موږ ته خبر سو استاد چی څه وایي به خدای پاک موږ ته حق را کړی ده هر یو هغه چې الله پاک وایي چې زه ته وایم چې دا عمل چې وس طالب تر سره کوي دغه ته زه فکر کوم چې په یو قوانینو کې د اسلام دې ته اجازه نه ورکول کیږي خو صحیح ته معلم په سره کم باندې په شهادت رسیږي پل چی شنه د پل جوړېدل څونه ثواب لري نو چې خرابې نو بیا به څونه غټه ګناه د سړک جوړېدل څونه غټ ثواب لري د خرابېدنه د مسجد شي دیول تاسو وګورئ کده یو سړی راځي په مسجد شي دی راځي قران شریف کې مېن خلق زده څه فکر کوم چې دغه د اسلام د نامه نه دا اصلا په اسلام باندې خبر نه دی دا اصلا د اسلام د نامه نه استفاده کوي
بله اساس به بخښي اساس خبره قطع کوم د خطر چې د ازادي په څپو کې د پروګرام ل اوسنی موضوع بیرته یو څه لري نشو نظر سپ نو په هم سپ تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان د سولې په برخه کې خارجي او داخلي ابعادو ته اشاره وکړه دا خو کېدای شي چې ټول دا ومني چې ګن شان د دې باید شي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي لیکن په لنډو باندې د حل لاره ستاسو په باور څنګه ده څنګه کېدای شي چې موقتاً افغانستان یو امنیتی مرحله ته ورسیږي چې په نسبی شکل باندې فرضاً کابل خوندې شي شهرونه خوندې شي او بیا لایغه ورسه خبره ولسوالۍ ته ورسی البته له سیاسي نظر
بو دې ډېر مهرباني سای سوال خبره دادا چې کدی یو خانه منګ د سولې راتګ باندې فکر کوو او د بلې خوره جګړه هم جریان لري نو موږ د سیاسي نقطې نظر نه سیاست او جګړه دواړه سره تړلي لیدلی شو د ډېرو وختونه و همیشه یو بل په سپورټ کې دي جګړه د دغه دپاره کېږي چې عمدتا سیاسي اهداف خپل لاسته راوړي هغه څوک چې افغانستان کې دولت په ضد جنګېږي هغه هم غواړي چې د خپله دولت شي خپله حکومت شي خپله د حاضرو خلکو په ځای باندې کینی او په خپل ځان باندې حکومت کې په دې ټولنه کې نو غیته رسیدل د جګړې د لارې نه دوی دا چون مربیان لري او هدایت ورته ورکول کیږي او حتی پاداش ورته ورکول کیږي. دوی هڅوي او هغه انګیزه ده چې هم په فکر کې ورته ایدیالوژي د اسلامي پیچکاری کوي چې هغه اسلام په ضد او ناروا دي، مګر دوی دماغونه ورته وینځلی شي او دوی د لارې خراب انسان وژنو لارو ته سوقولی شي. مګر اصل کې دوی که په قدرت ورسیږي هم دوی قدرت به د بل چا د خوانه راهنمایي کیږي چې هغوی دغه سیاسي هدف لري. نو په دې کې زموږ سیاسیون، زموږ حکومت، زموږ دولت دوی باید هم د سیاسي لحظه هوښیار اوسي. اردو لري، قوت لري، خارجي قوا ورسره دي او د خارجي قواو مشورې هم ورسره دي. دا ټول امکانات داخل د جغرافیه د افغانستان کې ځان ته لري، مګر په تعصف سره یو اتحاد، یو تړون، یو خوله، یو آواز رسېدلو ته د سیاسي لحاظ نه په خپلو خلکو کې کار کول د دې دپاره او د دښمن په مقابل کې هم یو دریز نیول دا یې لږ ذره مشکوک کړي دي او په سمه لاره روان نه دي، ځکه هم هدف ته د سیاسي دولت خپل نه شي رسېدلی او مخالفین نږدې نږدې که سیاست غلط هم وي ورته رسېدی شي. نو د دې نقطې نظر نه باید د سولې دپاره زموږ دولت او حکومت یو داسې یو پلان ولري چې هغه خلکو ته هم د افغانستان مخکې کړي او په خلکو یې تایید کړي او خلک ورپسې ودرېږي او هغه وخت دی چې بیا دا خپل سیاسي اهدافو ته رسېدلی شي، که وسلې م استعمالوي او که نه استعمالوي خلک به ورپسې چې یو ملت د خپل د حکومت پسې ولاړ نه وي. که دای هر څومره لښکرې ولري دای موافقت نه شي ترلاسه کولی. نو باید دلته کوشش دا وشي چې سیاسي اهدافو باندې خپل ملت هم آشنا کړي او ملت ته داسې خدمت وکړي چې دوی د ګیډې د خوانه تکلیف و نه لري، د لباس تکلیف و نه لري، د استوګنې د ځای تکلیف و نه لري او دوی پوه شي چې دغه حکومت خادم د ملت دی، نه دا چې ملت زبیکي او سوء استفاده ترې نه کوي. بیا کولی شي چې حکومت خپلو اهدافو ته ورسېږي.
بلې پوهان صاحب، مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې امنیتی ستونزې او د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول دي. البته د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوهمه برخه کې له څلورو تر پنځو بجو پورې په دې باندې بحث کوو چې سیاسي هلې ځلې په وروستیو کې څرنګه شوي دي او څه نتیجه یې ورکړې ده. روانه اونۍ د عربستان جدې ښار او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په ارتباط باندې خبرې شوې دي. البته دا د پروګرام د دوهم ساعت موضوع ده. که چیرته بیرته دې ته راشو چې د افغانستان دننه ځینې کسان دا وایي چې مشکلات په داخل د حکومت کې شته، لیکن پوهان صاحب، دغه مشکلات د سیاسیون دومره ډیر زیات رابرسېره کوي نه چې یو ډول د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو ته حتی پکې برات ورکول کیږي. مثلا که چیرته په کابل کې چاودنه شوې وي، په ټولو رسنیو کې انتقاد په دې باندې ده چې پولیس سم نه دي، عسکر سم نه دي، استخبارات سم نه دي او دوی مشکلات رامنځته کوي. دغه که چیرته دغو انتقادونو ته راشو، په مقابل کې مخالفانو ته یو قسم مثبت تبلیغ نه ده؟
یخی امدا صداش بر صاحب خبر داده چې که یو خلو او یو خبر او یو پالیسی خصوصا په ملی سطح باندې سولې ته د رسېدلو په مورد کې موجود نه وي او په وړو خبرو جګړو باندې مشران او رهبران سره لګیا اوسي، دا نه یوازې دښمن ته زمینه مساعده وي، د دښمن تبر ته لاس ته ورکوي چې ریشې د دې حکومت قطع کړي، بلکې هغه څوک چې پلویان دي، هغه ملت چې دلته بیچاره پروت دی او بېګا او سبا ایران ده چې مونږه څه وکړو او یا حکومت مونږ سره څه کوي، آیا سمې لارې ته هم بیایي که غلطې لارې ته؟ دوی هم ځان نه لرې کوي او هغه خلا چې د حاکمیت او د ملت په منځ کې واقع شوې ده دا نور هم زیاتوي. نو دا هم دښمن ته ورټیل وایي او دښمن ته نږدې کوي. ولې کولی شي په قندوز کې، ولې کولی شي په ځینو ځایو کې، په نورو ولایتو کې دا د جنګیالي چې د دولت پر ضد دي د ځای ولري د ځای ونیسي بیا دولتي پوستو باندې حمله کولی وشي بیا دا اشغالولی وشي دا معنی دا ده چې که ملت سلو کې سل د دښمن سره نه دی نو اقلا بې تفاوته دی دولت په نفع هم نه جنګېږي چې د هغوی اطلاع ورکړي یا د هغوی مخه ونیسي دا غلطی عمدتاً بر رهبرانو که ده متاسفانه دوی دی واوری او پوی دیشی او زان دی اصلاح کی بیا به نتیجه و گوری چی سمیدی کنه.
بله خب به هر حال اساس یک مسئله دیگه است که او ایست خب جنگ یک چیزی است که تحمیل شده و ای بخیالن که به ای زودیا خلاص نمیشه. منتها شما منحیث مشاور به خاطر پایان دادن این مشکلات یا کمتر ساختن از این مشکلات بر رئیس جمهور و دکتر صاحب اشرف غنی چی مشوره ها میتین؟ به طور مثال صاحب یکی از مشکلات عمده ایست که کنترل مشکل است و به خاطر کنترل کردن مثلا تسکری در دست نداره، مثلا دروازه ها صحیح کنترل نمیشه، مثلا وقتی که از سرحدات کسایی که میان صحیح کنترل نمیشه صاحب. از این خاطر پیش از اینکه جنگ و صلح و گپا شوه اول هر کس کارخانه ای خود صحیح باید بکنه یا نکنه. در این راستا شما به مشاور به رئیس مشاور به رئیس جمهور چی مشوره میتین که اول خود کنترل صحیح شوه باید نیسه؟ چی میگین اساسه؟
نه صاحب اصلا دا دیر مهم موضوع دی اسموش مشوره د جناب رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایته چور کړه مو دا ورکوي دا چی موش باید تر ټولو مخکې هغه فاصله چې د حکومت یا د خلکو تر مابینځ ده دې فاصله باندې موږ کار کوو. که دا فاصله موږ را لنډه کړو یا یې ختمه کړو نو په افغانستان کې مشکل نشته. نن که موږ وایو جګړه د افغانستان جګړه چې دا بیا بله دغه ترجه که د سولې دپاره موږ کار کوو زموږ ما ورته ویل تر سوله موږ ته مهمه دا ده چې خلک ځي د بېکارۍ نه د دښمن د لیکو سره یوځای کېږي. دلته کار نشته، یا به ځي د ترکیې اوبه بیوړي یا به بل ملک ته کډه کېږي مهاجر کېږي په پاکستان ته مهاجر کېږي. هلته ورته وایي که دا توپاک اخلي واخه که نه ځه زندان ته ځه. دی مجبوره ده چې ډوډۍ هم اولادونه ونه لري، هلته پاکستان کالدار ورته شوړی دی مجبور دی دغه سره ولاړ شي. بېسوادي هم په هغه کچه یې یا ځي له دې ځای نه زموږ ته هغه تحصیل کرده ځوانان ځي د ترکیې اوبه کې غر کېږي یا جرمني تر پلو لاندې کېږي. موږ وایو چې پر دې باندې باید کار وکړو د نړیوالې ټولنې سره او د افغانستان حکومت په مشترکه ډول سره چې خلکو ته کار پیدا کړو. خلک هغه خلک چې د دښمن سره په دې سبب یوځای کېږي.
همدغه تاسو چې د بیکاري خبره وکړه په دې برخه کې به زه د نړیوالو اشانسونو په استناد یوه فیصدي تاسو ته وایم. کله چې په افغانستان کې سوله وه د سولې په کلونو کې د داود خان په وخت کې، البته د داود خان په 500 کلونو کې نه، تر هغه مخکې کلونو کې که د فیصدي په حساب وګوري په هغه وخت کې چې څومره افغانان بیکاره وو شاید نن هغومره تر هغه مقدار زیات بیکاره نه وي، لیکن په هغه وخت کې چا جنگ نه کوه او نن جنگ کوي او نن وطن پرېږدي.
ګوره اوس زمینه ورته مساعده ده، ما درته وویل چې نن زمینه ورته مساعده ده، دښمن ورته ناسته هغه ورته وای وای راسه دا وکړم. ما درته وویل چې بېسوادي په هغه هند اندازه رسېدلې ده. دلته ورته وایي چې جهاد هم د کالدارې هم دی، غوري غلمان هم دی، جنتونه هم دی. دلته بیا دا هغه وخت کې دا شان نه و، په هغه وخت کې که موږ وګورو بیا دا شان نه ورته هلته د موږ همسایګانو په هغه اندازه باندې دغه نه سوای کولی چې موږ په ضد باندې وروزل شي. نن د دنیا اکثریت استخبارات غواړي چې د افغانستان پر ضد باندې خلک روزل کړي. نن مثلا درته وایم چې چینایي راځي افغانستان کې د جهاد لپاره، دلته راځي د افغانستان په یو کلي کې اوسېږي. هر کس نه ورته وایي چې وروره په چیچنیا کې څه مشکل دي؟ په چیچنیا کې تر افغانستان ښه اسلام شته، قوانین یې ډېر په اسلام برابر دي. یو کس راځي د پاکستان نه، پاکستانی دی، راځي د افغان سره په کور د کور په غل کې اوسېږي، وایي زه ځم د افغانستان د حکومت سره جهاد کوم. آیا که موږ ولاړ شو پاکستان ته، آیا که کراچۍ ته ولاړ شو، آیا هغه بازارونو ته دوی ولاړ شو چې ایران دی ورته وایي که څه شي ورته وایو، آیا دا دلته د خلکو سره دا احساس وایي؟ تو خلکو نه سر ورته وایي چې ته ولاړ شو ایران دی کې وګوره. که ته د امریکایانو جهاد کوي، امریکایان خو په دنیا په هر کونج کې شته، په پاکستان کې اډیا لري، په چین کې، په جاپان کې اډیا لري، په ترکیه کې اډیا لري، په سعودي عربستان کې لري، عرب هم راځي افغانستان ته جهاد کوي. خو مشکل دا ده چې هغه میلمانه چې دلته راځي هغه شتمن دي، نن چې د عرب خلک په یو کلي کې عزت کوي د هغه سره ډالر او پیسې ورسره دي. نن چې پاکستانی سره موږ دغه پاکستانی راځي په یو منطقې دغه کې دلته ماله ټول چې د اقتصاد کچه که موږ په هغه وخت کې وګورو ګورې که موږ د داود خان د وخته کې داود خان په وخت کې موږ خلک په هغه اندازه پر کار درلودې دا د ګلبار په افریقا او په زرګونو کزان د پروان په افریقا کې اخته ولو نن په پروان کې زه څه شی لرم؟
بله
که موږ وګورو په مزار کې که موږ وګورو په کندهار کې د نساجي په افریقا وله هلته خلک ټول وخت
اساس صاحب د دقیق ارقام په حساب سره ته متاسفانه دغه اوس می ارقام مرشوی چې زه درته وایم د ظاهر شاه په وخت کې چې څومره افغانان بیکار وو نن سبا هغه هم افغانان نه دي بیکار د فیصدی په حساب نه د نفوس په حساب باندې پوهان صاحب که چېرته تاسو ته راشو تاسو له اوږدې مودې راهیسې په د افغانستان په پوهنتونونو کې محصلین روزلی دي څه فکر کوي د افغانانو ذهنیتونه ولې دې ته نه دي جوړ شوي چې د وطن د آبادۍ په برخه کې دقیق فکر وکړي خصوصا د محصلینو په سطح باندې خلک؟
او د خبره دا ده چې مثلا ما خپل په ظاهر شاه په وخت کې 1950 کې پوهنتون فارغ شوم ژورنالیزم د شعبې نه په کابل پوهنتون کې په هغه وختو کې یو تعداد روښانفکرانو دا فکر کاوه چې دا شاهي مطلقه نظام دی او دوی د ملت پرمختګ نه غواړي نو ځکه هغو هم د خارجي ایدیالوژیو ته یو څه هڅه وکړه چې که د هغو د لارې نه وکولی شي چې په نظام کې یو څه بدلون او تغییر راولي او کار وکړي. او هلته چې ازادي نه وه او هلته اختلافات موجود وو د ملت او د حکومت په منځ کې توپیر موجود وو په ټولنه کې خبره داسې شوه چې د ځمکې تر لاندې فعالیتونه زیات شول چې بالاخره نتیجه یې د سرطان د 2005 کال کودتا شوه او د ثور د 2005 کودتا د حزب دموکراتیک خلق نتیجه یې شوه. اما اوس چې خو هغه نتیجه هم بیا برخره موږ ولیدله چې پاڅون وشو او دې نظامو ته اوس راغلو اوس ولې دغه خلک ډیر په حکومت باندې لګیږي او ډیر ازادي د رسنیو دا وجود لري او داسې عملي اقدام نه کوي د ټولنې د خوا چې دوی د حکومت د ستونزې نه راونیسي کنه بېسوادي همغه بېسوادي ده په یو څو فیصدو باندې شاید جګړو هوښیار کړي او یو څو فیصدي زیاته شوي مګر نفوس هم زیات شوی دی مګر کچه د سواد 50% ته ده نه ده رسېدلې چې خلق پټ هر چی باندې پوشي او خپل مشکلات حل کی هم اقتصادي هم سیاسي هم اجتماعي. نو اوس چون آزاد پرې خودل شوی چې خلق هر څه وایي هغه سه عملی اقدامات د دولت په ضد په ټولنه کې صورت نه نیسي اې دې علت هم همدغه دی چې ولو که د هغه وخت د ظاهرشاهي نظام نه اوس کړه وړه د حکومت خرابتر دي یا ښه کار نشي کولای چون خلک یې وایي او د زړه بړاس خپل مسؤلیت خپل وباسي په خبرونو کې او په اخبارونو کې نور خواوې هڅه نه کوي چې د حکومت په ضد لاړ شي او بل پلونه مسلح قوا یو تعداد د حکومت په ضد جنګیږي. نو دا که ورته ووایم چې ځوانان نن په افغانستان کې ټول د مخالفینو د حکومت سره ولاړ دي دا نه دي ولاړ که ودرېږي نو شاید چې حساب یې ورته ډېر زر یو طرفه کړي اما حکومت سره هم په تعصب سره چې نه دي ولاړ که د حکومت په پلوي ولاړ وای نو بیا دښمن کامیابېدلی نه شوای او ځان یې نه شوای لرلی په ټولنه کې. علت یې دا دی چې دلته کودتاګانې راغلې دلته جنګونه راغلل دلته خارجي قواوې راغلې خلک د جګړو هوښیاره کړي دي نو په دې لحاظ باندې اوس زغملی نشي چې دا وضعیت دوام وکړي مګر دغه حالت نه حکومت زمونږه رهبران زمونږه څوک چې حاکمیت یې په لاس کې دی نشي کولی چې سمه استفاده وکړي او دا ځوانان هم خپل ځان سره وساتي او خپل ملت ځان سره ودروي او مخالفینو ته یو غاکمه ماتوونکی ځواب ورته ورکړي او خپل شخصیت تثبیت کړي چې خارجي هیوادونه هم ونشي کولی داخل د ټولنې د افغانستان کې لاس ووي.
بله خب استاد ما از شنوندای عزیز ما که بعض پیام ها رو میگیریم یک مشکل عمده ایست که از دشمن هم یک تعریف درست موجود نیست. مثلا بعضی ها شکایت میکنن که این طالبا اگر برادرای ما هستن خیلی چرا برادر کشی میکنیم؟ و اگر یا تروریست هستن چرا کل از اینا تروریست نمیگیم؟ مثلا اگر اینا تروریست واقعی هستن خیلی چرا مثلا ایران و پاکستان و چین و روسیه و یا کتزیا مثلا آل داد معامله میخواین آغاز بکنن؟ در اینجا یک مشکل دوگانگی موجود است، یک تعریف درست در افغانستان موجود نیست که کی که دشمن است و کی دوست است. این ای را چه قسمی شما بررسی میکنین؟
حرفی است که نظر محترم که اگر اینمی لیاقت رهبرای افغانستان که در قدرت هستند می داشتند و این پروبلم خود حل می کردن، ما در افغانا و افغانستان تروریست نداریم. واضح است که مراکز تروریستی بیرون از افغانستان در ممالک دیگه وجود داره و او برای رسیدن به اهداف ملی و سیاسی خود از اشخاص ناراض ما، از اشخاص سرگردان ما، از اشخاص بیکار افغانستان، چی تعلیم یافته چی غیر تعلیم یافته، چی با دارای ایدئولوژی اسلامی چی غیر اسلامی، استفاده سو میکنن و اونا را به ضد دولت میتونن روان بکنن. اگر رهبران ما اینمی اهلیت از خود نشان بتن و این گروپ و طبقات بیکار جامعه خود
استاد محترم بگیرن این خود مسئله داخلی شد نه استاد؟
بله.
منتها در سطح منطقه و بین‌المللی هم یک دوگانگی و سه‌گانگی ها موجود است. مثلا این کنفرانس که در این روزا در اسلام آباد شد، رئیس جمهور ترکیه میگه که ما مسئله تروریسم قسمی باید بررسی کنیم که کل تروریست ها باید تروریست باشن. یعنی اینطور نیست که این تروریست خوب است، این تروریست بد است، این تروریست رفیق ما است، این تروریست رفیق روسیه است، این تروریست رفیق پاکستان است. میگه نه، اگر تروریست است، اگر خودکشی میکنه، اگر مردم میکشه، کلش تروریست است. و همچنان در سطح بین المللی پوزیشن یا موقف ترکیه قسمی است که اونا بر امریکا میگن که برا در تو اگر در سوریه اینجا کت تروریستا کار میکنی، پت تروریستا که برزد مست چرا سلامیتی؟ اگر تروریست است کلش تروریست است. یعنی در اینجا یک مشکل هم در سطح منطقه و هم در داخل افغانستان و هم در سطح بین‌المللی موجود است. معلوم نیست که کدام تروریست رفیق ماست، کدام تروریست دشمن ماست. این هم یک مشکل است. نیسته
این حرف درست است، برای از اینکه ما هیچ تروریست نمیخوایم که رفیق ما باشه. افغانا هیچ تروریست نمیپذیره و از راه تروریسم قبول نداره. اما در کشورهای همسایه ما بعضی دولت‌های هستن که مراکز تروریستی تربیه تروریست ها را ساختن و از دهه ها به این طرف در اوجه کار روان است و اینا را به حیث ابزار و وسیله، چی تروریست های دارای ایدئولوژی اسلامی باشه، مذهبی یا غیر مذهبی، او را استفاده میکنن بر رسیدن به اهداف ملی خود در جوامع بعد از جنگ مثل افغانستان که رهبری سالم درست نداشته باشن، به کار میگمارن و اوخت میکنن، مایی خود میگیرن. مسکو هم همی کار میکنه، اسلام آباد هم همی کار میکنه، متاسفانه ایران هم این همی کار میکنه در مواقعش. این علتش ایست که ما جور نیستیم در داخل، ورنه تروریست های حتی دولت های تروریست خارجی وجود داره، در همسایگی ما وجود داره و این اعمالش باید شورای امنیت سازمان ملل متحد که حافظ صلح و امنیت جهانی از باید ببینن و کنترل کنن. با می پاکستان در سالهای جهاد افغانستان چیزی که تروریست ها در شرق میانه بود تا شرق دور بود، در هر جای بود، ایالات متحده امریکا و رفقاش آوردن در پاکستان ترین کردن و بر ضد عسکری روس در افغانستان روان کردن. اون امورشته ها بعد از جنگ افغانستان متاسفانه قطع نشده و دولت های انفرادی به نفع خود از او استفاده کرده میتونن که وظایف اونمو قدرت های بزرگ خصوصا دارای حق ویتو در شورای امنیت است که جلوی دولت ها را در منطقه بگیره.
بله تشکر. اساس میگن اگر یک جوان میکشی بکش مگه مقش نخو. حالا حق دولت وحدت ملی را که آقای اشرف غنی و دکتر سید عبدالله سیار هم نخوریم برای اینا بسیار زیاد کوشش کردن در مسئله از این که امی طرف مرکز طالبان را ثبوت بکنن که در پاکستان و سوانه حامیشان است. منتها تشبسات از اینا، زحمات از اینا به خیال می قسم به هدر واری رفت، برای از این که اگر سابق تنا پاکستان کت طالبان رفاقت داشت، حال ایران هم کمک رفاقت میکنه، چین هم یک کمک گوش میکنه که طالبان ارتباطش خوب شوه و روسیه هم و دیگر هم سیب. حالا در اینجا مشوره شما چی است که این موقف دولت یک ذره قوی شوه، تاثیر سر مسکو و چین هم زیاد شوه که موقف افغانستان یک ذره قوی شوه سیب؟ چی میگین؟
نظر صاحب خبر داشته ده چی که موش بگوره در افغانستان سلویش کاله جگله، نه روس بیطرف پاتې شوی دی، نه ایران په څلوېښت کلنۍ جګړه کې بیطرف پاتې شوی دی، نه پاکستان پاتې شوی دی، نه شرق نه غرب. ټولو له یو لارې لارې مداخله درلوده. دلته چې اوس د ملي وحدت حکومت دا کیسه راسپړي د خلکو کې افشا کېږي چې کوم کومله کنې روسیه دوه کاله مخکې چې کومه تیاره دوی وویل چې زموږ سکوت کوي، بیا د دوی کارمندان ځي طالبان نه شي، په هغه ارتباط سره دوی ولاړو 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 تر دننه پورې. چې تاسو یې ولیدئ د مولوی اختر محمد منصور سپار چې هغه ویزه خوړلې وه مسکو ته ولاړې، د کندوز دوه وارې سکوت، دلته لاس د روسانو پکښې کې. که موږ وګورو ایران ته په نیمروز کې ځانمرګي بریدونه، په پرا کې ځانمرګي بریدونه چې هغه بر د ایران را انتقالېدو، هلته ایرانی مواد تاسو ویل د مطبوعاتو د روس هلته ښکاره د ایران ساخت مهمات راکړو، ماینونه راکړو، سلاوې راکړې. که موږ وګورو پاکستان نه د هر وخت اکانی ډله د پراټې لایه کابل پراټې لایه، نو دا یو مملکت هم ځان ته پاته نه ولو. دلته زه به یو شی درته ووایم چې دا تروریست ځینو خلکو ته لنګه غوا ده ښه شیدي دی ځینې غوړي لغت یې باید موږ وخورو. دا تروریست داسې نه ده که اوس ټوله دنیا له تروریست سره مقابله ده او د تروریست هغه سرچینه نه پیدا کیږي. ولې نه پیدا کیږي؟ دا تروریست د اسمانه رالویږي، له مځکې راخیزي، چې ټوله چې کښېني چې هر مملکت ووایي و موږ د تروریستانو په مقابل کې مبارزه کوو. مبارزه دا چې روسان راځي د مولوی اختر محمد منصور سره جغیږي، پاکستان د داعش سره جغیږي، ایران د ملامنان یزیدی سره جغیږي، بل د بلې و سره جغیږي. دا زه درته وایم تروریستان اصلا پیدا کړی دغو قدرتونو دی.